دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ساعت 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ چې په کابل کې نن درې چاودنې شوې دي. د دې چاودنو د مرشوبلو حال درکوو او دغه راز 19 پروګرام مخکشي شزی خبرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلې دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یوولس غړو ته مرګ ژوبله واړوله او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي ویشتلې دي. بشپړه خبرونه. د کابل شار په کابل شار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي او تر اوشت زیات یې ټپیان کړي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په اتو وژل سوي کې 15 ښځې او یو کوچنی شامل دي. لومړی ځانمرګي برید د کابل شار د شپاړسمې امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس پر څلور لاره کې د قانون او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو چې د افغانستان د رسنیو د مرکز سرپرست فیروز بشری په وینا 15 تنه پکښ وژل سول او لس نور ټپیان سول. څو شیبې وروسته په همدې سیمه کې بل چاودنه هم وسو چې پکښ د اوشتي مرګ ژوبلې څرنګوالی نه دی معلوم. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وین نصرت رحیمی مخکې ویلي و چې په دوه لومړیو حملو کې 15 کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي وو.
نن سهار له 8 بجې ولس دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټر سایکل سور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 14 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
د امنیتي چارواکو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په اړوند ډسپنچري سیمه کې رامنځته سوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوشتې مرګ ژوبلې شمیر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو بیره سته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهم امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژلو ادعا کړې ده. افغان امنیتي چارواکو او یا هم د ناټو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یوولس غړو ته مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خوږیانو د وزیرو په سندلې سیمه کې پر یوه موټر چاودنه سوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ میرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې میرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
ویل کېږي چې یاد کورنۍ له خپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یوه واده کې د ګډون لپاره روانه وه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکچي ټیم پر جوړېدو تمرکز سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس، بهرنی چارو وزیر او نور چارواکو سره په دې اړه هم غږېدلی چې د سولې بهیر اوس مهال کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سیشنبه پورس کابل ته لرسیدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. لدې کتنې وروسته ارګ په یو خبر پاڼه کې ویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره په کابل کې پاتې سي. په دې خبر پاڼه کې دا چې شاغلی خلیزاد د څه لپاره په کابل کې پاته کیږي جزئیات نه دي ورکول سوي. ټاکل سوی دی په کابل کې له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته د امریکا ځانګړي استازي له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحه ته ولاړ سي. تاسیز مجرغله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني داس شوډلې چې ګوندی له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادله ته او په خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکرات ته چمتو دی. د روحاني د څرګندونې پرون د ایران په رسمي پاڼه کې خبرې شوی دی. حسن روحاني ویلي چې د یو شمیر اروپایي وادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅې نه کوي او کچیر د هوادونو د پوینا له خپل ایران زد اقدامات او له هغې ملي په جبل طارق کې د ایران د تیلوبړن کې بیړۍ لنیول لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب تر لاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ ورسته لاغه ترنګلتیا زیاته سو چې د برتانیا شاهي سمندرې ځواکونو د جولای په 4 منیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو لیژن کې بیړۍ په دې شکونی ول چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19 په هرمستنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي او تیل وړونکي بیړۍ په دې تور ونیول چې لنډیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې ده. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي شارګوټي وینسون څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتر واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو 50 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلی وو. دا ورسته له هغه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول په تیرو دوه میاشتو کې دا لومړی ځل دی شمالی کوریا توغندی وشتلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واردل. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. په کابل کې نن درې چاودنې شوې دي. د دوغه چاودنو د مرجوبلو په اړه معلومات درکو. د پکتیا پوهنتون یو محصل د چرګړو ماشین جوړ کړی دی.
د 200 چرګړو ضربیت لري او یو شته ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نن لوی هم جوړ کړم.
په نورستان کې د سیلانیانو د جذب لپاره د دې سیمې اوسیدونکو د موسیقي ځانګړي آله لري.
دا د غرض د پوسټګ نه دا جوړیږي. دا چې د غل نختر د سر وچی
د نورو موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام لرو. مخکشي شزي په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن دریو پر لپسو چاودنو لښتر لږه اته تنه وژلي او تر 20 زیات نورې ټپیان کړي دي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار لیکلي دي چې په اتو وژل شویو کې 15 ښځې او یو کوچنی شامل دي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب د تلفاتو شمیر اوس هم دومره دی چې د عام روغتیا د وزارت ویان د ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې اته کسدي او کنه زیات شوي دي.
بلې لکه څنګه چې تاسو ویل وحید الله مایار وی چې دا لومړنی معلومات دي شاید په د وژل شوی او ټپیانو په شمیر کې زیاتواله راشي. دوی په دغه پیښو کې اته تنه وژل شوی خي اومدار وو وشتنه نور ټپیان چې د په وژل شوی کې د دوی په وینا 15 مېرمن او یو ماشوم هم شامل دي. خو دا لانه د معلومات چې په دغه شمیر تلفات چې کوم دوی یاد د کوم پیښو دي. خو لومړنی کوم انتحاري حمله چې د کابل خار د شپاړسم امنیتي حوزې اړون د میډي بس په چارې کې د قانون او پټرولیم وزارت په د عملی په موټر باندې شوې ده. د قانون او پټرولیم سرپرستی وزیر نرګس نهان ویلي دي چې په دغه پیخه کې د دوی اته تنه کارمندان وژل شوې دي. امغه شمیر چې کوم وحید الله مایار یادی د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیا وایي چې لومړنۍ حمله د موټر سایکل نه په استفاده باندې شوې ده. انتحار کوونکې په موټر سایکل باندې سپور او په دغه سیمه کې د قانون او پېټرولیم وزارت کاستر موټر چې عملی انتقالوله دای په نخښه کړی دی.
نن سهار له 8:00 د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټر سایکل سپور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 14 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
نصرت رحیمی دغه غاګ د مال پلمړنیو کې پرسنې او تاسوول او ورستېلا تازه جزئیات نه دی ورکړي، خو د دریمې 14 پاړه باندې وای چې دغه 14 د کابل خار د نهمی امنیتی حوزې اړوند په ډیسپیچری سیمه کې موټر بم حمله شوې ده چې د تلفاتو پاړه هیڅ معلومات تر دې دمه لا نه دی ورکړل شوی. د ډیسپیچری د موټر بم 14 مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستی دی. وی دي چې دغه موټر بم حمله په بهرنیو عسکرو باندې شوې ده چې نه تنه یو جلی دي په دې حمله کې. خود دې ډلې ویان زیبولا مجاهد د دوو نورو 14 چې دواړه د ملي بس په چارې کې انتحاري حمله و بل هم وړاندې نه په دغه سیمه کې انفجاري مواد زیبته شو د دغه 14 کې لاس لرل رات کړل. کابل کې دا په تیر یو میاشت کې نږدې د میلادي میاشت لپل نه راپدی خدا تقریبا 15 امنیتی پیخه د چرامنځ کیږي او بیلابیلو خلکو ته لزګونه کسانو د مرګ جوب لاړی. لدین وړاندې 13 ورځ د کابل د سبز ورسوالي د ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشو چې یو کروشیي عسكر پکې وژل شو، دوه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلو. لدین وړاندې د کابل پونتون دروازې تصویر ما په یو موټر کې انفجاري مواد ځای په ځای شو، 14 ورکل شو چې یو شمیر ماسلینو ته مرګ جوب لاړول و. داشان د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست باندې ډلېزه حمله هغه څو چې لزګونه کسانو ته پکې مرجوب لوخته نو ل د تلفاتو په اړه بیا مورستی ارقام چې دی غل دقیق نه دی، شاید په تلفاتو کې کمواله او زیاتواله را منست شي. بلې
اکرام صاحب، د تاسو مشاره وکړه چې د یوې حمله مسولیت طالبانو اخیستلی، د ځینو حملو مسولیت دوی په غاړه اخلي لکن د ځینو نورو مسولیت څوک هم په غاړه نه اخلي. تاسو چې دولتي چارواکو سره خبرې کوي یا د سیاسي چارو له کارپوهانو نظر خواندانو سره ژغی ژوغی څه وایي چې د دې علت څه دی چې د ځینو 14 مسولیت هیڅ ډله په غاړه نه اخلي؟
حکومت بار بار په دې اړه ویلي دي چې ادای کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ نور ترهګر ډلې هم فعالیت کوي، خو دوی بیا هم ټوله پړه پر طالبانو ورچي او چې که هر ډله دغه ډول پیخي کوي سره ځکه طالبانو ترسي کې چاغوي ورته زمينه سازي کوي. دا چې ولی دوی مسولیت نه مني سیاسي چارو د امنیتي چارو کارپوهان یو دلیل دا پګوت کوي چې کله ابولسی وګړو ته ملکی کسانو ته پکې مرګ جوړ لواوړي نو وسلوال طالبان بیا د غپیخي مسولیت نه مانی او هغه پیخي چې دولتي امنیتی سرتیرو ته یا هم بهرنیو سرتیرو ته پکې مرګ جوړ لواوړي دوی ډیر ژر غپیخه مانی او مسولیت په غاړه باندې اخلي، خو طالبانو دغه ادعا بار بار رد کړی ده.
ډیره مننه اکرام الله اکرامو چې د کابل د نننې 14 په اړه معلومات راکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8:00 د ماښام تر 8:00 په منځني صفه 12:15 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. اوس هم توجه وکړئ د دې ساعت اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثونو علي بورډ وای د باګه پر بندر افغان سوداګر لستون سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمت الدین حاجی قانون ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر لاره د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي.
علت دا دی چې هغه شرکتونه، بعض شرکتونه تا یا هغه شرکتونه چې ځینې قاچاقبرۍ پر راغلي، آزاد مرد افغانی تاجران نوم بد شوی دی پدی کی نو پدی خاطر دوی دغه دی.
خغلی حجی آغا وای درې وړه دولتونه باید د دې وضعیت د کنټرول لپاره هڅه وکړي او ستونزې دې ژر تر ژره هواری کړي. د نوموړي په خبره له دې لارې په ورځني ډول هند او پاکستان ته په سلګونو ټنو بیلابیلو افغاني محصولاتو صادرات کیږي چې اوس دا چاره له ستونزو سره مخ ده. د سمنګان ولایت د کرنې ریاست وای په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د للمي غنمو حاصلات 60% زیات شوي دي. د سمنګان ولایت د کرنې مشر محمد رحمان ارغندیپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تازه سروې ښیي چې د ورښتونو د کچې د لوړوالي له امله دغه حاصلات زیات شوي دي.
مونږ هر کال یې سروې لرو چې ریاست زراعت جمع ریاست سید وزارت زراعت دوی په ګډه همکارانو صحیح تزي او له هر جهت ځکه نه دوی سمپل اخلي. دغه سمپل په اساس باندې مونږ د 60% زیاتوالی په سږ کال لرو.
ښاغلی ارغندیوال وایي د سمنګان ولایت 50% خلک په مالدارۍ او بزګرۍ بوخت دي چې له همدې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کوي. د کابل په شاه زاسرا کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80.25 افغانۍ، یو یورو 90.40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 20.40 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1,970 افغانۍ، زر ایراني تومان 6.40 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور موضوعات دروورو، د سیمې یو موضوع راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني په زمینی ډول ویلي چې له برېټانیا سره د تیلو د بیړیو تبادله او له امریکا سره د اتمی موافقه په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دی. د ایران د ولسمشر پر ویپانه پرون د روحانی لخلیل کلشوی و چې لزینو اروپایی هوادونو سره لانجن نغواړي. د ایران ولسمشر همدارز ویلی چې که بریتانیا لداس ناسمو کارونو لکه په جبل الطارق چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. دا موضوع فرشته جلالزی تعقیب کړی دا او دا د استودیو ته راغلی ده چې له ما سره پرې خبرې وکړي. لومړی فرشته جانې، که اوریدونکو ته ووایي چې حسن روحانی دا خبرې په کوم خاص مناسبت کړي دي او که دقیقا په همدې ارتباط خبرې کولی؟
سروان صاحب، د حسن روحانی دا خبرې د دوی د حکومت پر پاڼه باندې، په رسمي پاڼه باندې خبرې شوې دي. دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې تر دې یو ورځ مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلی چې د برېټانیې حکومت له دوی سره د بیړیو پر سر کوم لانجه چې راپورته شوی و د حل لپاره یو منځګړی ور استولای دی. په همدې ورځ باندې د ایران د اسلامي ګاردانو ځواک د الجزیرې چلوي مشر حسین دهقان د الجزیرې تلویزیون ته ویلي وو چې تهران به تر هیڅ شرایطو لاندې له امریکا سره خبرې ونه کړي. حسین دهقان همداراز ویلي وو چې د فارس په خلیج کې د اروپا د اتحادیې سمندري ماموریت به په سخت کړکیچ باندې واوړي. نو دا بیان تلویزیونی یا رادیویی نه دی، بس لیکلی خبری پر دغه دواړو مسلو باندې خبرې شوې دي.
په خو هم کومه پیاد وی چې ایرانیانو کله چې برېټانیا په جبل طارق کې دی ایران بیړی ونیول، دوی ویل چې متقابل اقدام به وکړي. نو کڅام دی برېټانیایي بیړی لنیول وروسته دوی ونه ویل چې دا متقابل اقدام دی. خو په هر حال پښتنه ده چې د برېټانیا او ایران د بیړیو د مسالې حل لپاره کوم رسمي ګام اخیستل شوی دی؟
دغه د حسن د آیت الله علی خامنه‌ای دغه خبره چې خبره شوې ده چې د برېټانیې حکومت دوی ته کوم منځګړی ورستولې، خو د برېټانیې له خوا تر اوسه په دې باندې خبرې نه دي شوې چې واقعا دوی منځګړی ورستولې کیا. د حسن روحانی له حواله په دغه پاڼه باندې د ایران د حکومت لیکل شوی چې د ځینی هیوادونه ستا چې د دغه لانجه د حل لپاره غواړي چې منځګړی توب وکړي. روحاني ویلي په دې اړه دا د مستقیمه د خلې خبره ده. په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي، البته هغوی انکار کوي چې وایي منځګړي نه دي، بلکې د خپل نظر د څرګندولو هڅه کوي. خدای وایي چې له دواړو خواو پر دې مسله خبرې شوې دي. دی وایي چې موږ به پر دې مسله خبرو ته دوام ورکوو. روحاني ویلي چې که بریتانیا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دي راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د کار په تناسب باندې وي، یعنی دوی به هم هغسې کار کوي. ستاسې چې مخکې خبره وکړه دا خبره بیخي سمه ده. د ایران حکومت د اول د بریتانیې له لوري د جولای په 19مه د جولای په 14مه باندې په پیل کې د ایران یو بیړۍ په جبل طارق کې ونیول سو. دغه بیړۍ د بریتانیې شاهي سمندري قوا ونیولې وه، او دوی ویلي وو چې ایران د دغو بیړیو په وسیله هڅه کوله چې پر سوریه د تیلو کوم بندیز چې لګېدلی هغه مات کړي. په مقابل کې بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیې یو بیړۍ د 30 ماڼوګانو سره ونیوه، او د بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیول سوی وه. او ایران وویل چې دې بیړۍ د سمندري قوانینو سرغړونه کړې وه. نو دا دواړه عمل او عکس العمل غوندي معلومیږي، خو یوم نه دی ویلي چې دغه متقابل عمل کړی دی.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د سپای پاسداران عمومي قومندان دهقان ویلي دي چې په هیڅ صورت له امریکا سره خبرې نه کوي. آیا د ایران حکومت هم په دې اړه څه ویلي دي چې له امریکا سره قطعا خبرې نه کوي؟ دا خبره باید اوریدونکو ته وشي چې کله ناکله د ایران د سپای پاسداران او د حکومت یا د ایران د رهبر او حکومت تر په دریزینو کې توپیر بي.
و تاسو په دې مسله باندې ډیر تر ما معلومات لري، جوړ په دې باندې خبرې کولای سي. د ایران د روحاني خبرې چې دا وست ایران در د حکومت پر رسمي ویب سټ خبرې سوي، د دهقان له خبرو سره څرګند تناقض لري. روحاني ویلي دي چې په غیر مستقیم ډول له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری څرګنده کړي ده. روحاني ویلي دي چې کپر دوی باندې د اقتصادي بندیزونه چې لګول سوی دی، دا په دې برخه کې د روحاني خبره ده اوربند وسی، دوی کولای سي تهران کولای سي چې له واشنگتن سره د اټومي موافقه په اړه خبري وکړي.
یعنی دا امریکا ته یو ډول شنه اشاره ده چې د ایران ولسمشر ورکوي.
بالکل،
ډیر مننه فرشتہ جلالزی، و چې د ایران او بریتانیا د ورستۍ لانجې په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ریخ پرونی په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو. د پکتیا پوهنتون د کرنې په پوهنځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل داسې ماشين جوړ کړی دی چې دوه سوه هګیو د ساتلو او په چرګړو د هغو د بدلولو ظرفیت لري. دا محصل وی د ماشین جوړولو څلور کاله کار کړی دی، او وی چې که مواد او امکانات ورته برابر شي نو تر دې ښه ماشین جوړولی شي. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
دوویش کلن مبارک شاه وردک چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ورستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په 21 ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدي کې کولای شم دینه لوی دی هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغاني پدې تمام شوی چې ځینی پرځې دې ما د ایران او د چین راغستی وي، هغه ما ته کې ما ته راغلی کچېر زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه مسل وی اند خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد دننه د پرځاجاتو او وسنتیاو د نشټون له امله ونتوانید. نو مبړې له ازادي رډو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانید چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشين په جوړولو بریالی شي.
دې فکر ډېر وړاندې دی ما سره و. کله زه چې په لسم سند کې وم ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نیټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې مې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د دوی لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکي همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي دلته پارم د جوړ کړي همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت فنځی به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید ښاغلی وردګ دغه ګام بېسری وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره د رواجولو دپاره د دې خبرو پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري مو سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړې چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مرکز پارون تیم دره خلکو د سیلانیانو لپاره ځانګړي کړی ده. په دې دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او هلته د موسیقي له موسیقی نورستانی آلو سره سندری وای او خپل ساتیره کوي. د درې تداسری راډیو خبریال روح الله انوری ورغلی او په اړه راپور لري.
د نورستان مرکز پارون اړوند سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولیږي او دلته د ونس په نوم د موسیقي نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غر نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستارو ربابا مونږ دا غره کې ونو کې تا را ته شي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرې دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارید چې ګوري دا د دې انګور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګړېدل. څوک به چې مالدار وو هغې به اوه ورځ اته ورځ به د خپل مړې نښه ښول تر څو دا ولس راشي او دلته یعنی وګړېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي پستونو کې او څوک په ملکي اداراتو کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندرو باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کېږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوره ده. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یا د ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوته، خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د روانې خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام مخکښ شزی لرو، خو اوس دولس بجې او دیرش دقیقې دي. د دې سات لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي او تر اوشت زیات نورې ټپیان کړي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یولس غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شوډلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادله ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې. د خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړی ده.
نن ماسپښین له دوه تر څلورو بجو د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو. هیله ده چې د دې خبرونې اوریدل هیر نه کړئ. خو اوس مخکشي شزي.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخزي خبرونه اوریدونی. د مخکخزي په خبرونه کې د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسه مشره صفیه صدیقی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي بو، تر څنګ د خزو چارو وزارت کې د پلان او پالیسي رئیس، د کلیو پرختیا وزارت مشاوره پاتې شوی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کلیدي پوسټ کې هم کار کړی دی. اغلی صدیقی د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټري اخیستي. نوموړي د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال ده چې تر اوسه اوه آثار چاپ او نشر شوی او اوه نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اوریدونکو نه، ځکه چې زه خپله هم پکې یو اوریدونکی یم. شپې چې تر څو چې تاسو شروع کیږئ او ختمیږئ زه تاسو سره یم. ډېر خطر ډېر خلک وبدسي لکه ما غوندې چې لیواله یې دي چې واوري چې ازادي څه ورته لري او څه نوي موضوعات ورته لري. مخصوصا خبرونه یې ډېر زیات جالب دي. زه خپله ډېره علاقه مندي لرم د ورځې په مسایلو باندې. ازادي راډیو نه پوښ
ډیره مننه. بیا هم راځي پیل به د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسه څخه وکړي. تاسو یې د همګړې مشري په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه. یو موده کله چې زه د پارلمان مې کار خلاص شو او دوهم ځل زما ولس یا زما خلکو یا هر چا یا کومې سون راته رایې را نه کړه، بیا ما په 2011 کال کې یو مؤسسه ایجاد کړه چې هغه نوښت، سولې او پرمختګ ته، چې موږ په ځانګړي ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښتي لحاظ هغه څه چې د ښځو لپاره دي، د ځوانانو لپاره دي او مخصوصا همدا اوس کومه پروژه چې موږ یې باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده، چې زه افتخار کوم په دې باندې چې حداقل یو تعداد ماشومان چې هغوی پلرونه یې نشته او میندې یوازنی د کور ډوډۍ راوړون کې دي د هغوی سره مرسته کوو او د هغې دپاره په نورو په تعلیمي برخه کې د هغوی د ژوند په برخه کې د کورنۍ د هوساینې په خاطر باندې مونږ هغوی سره مرستې.
اغلې صدیقي کرت ووایي چې دغه موسسه مو په کوم کال رامنځته کړه، هغه وخت کې مو هدف ترې څه و او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی یې؟
زمونږ موسسه په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان نه خلاص شوم او حکومت مونږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې همیشه نارې د دین وهي چې ښځو ته کار ورکوي، خو دا چې کوم ښځو ته کار ورکوي ولس هم په دې پوهیږو، مونږ تاسو په دې باندې پوهیږو. د کار مشکلات موجود وو او زه مجبور وم چې یو کار مې کړی وای، نو هغې د خاطر مې یوه پروژه جوړه کړه، ځکه ما مخکې کاري تجربه درلودله او دغه د نوښت سولې او پرمختګ موسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډیره زیاته مشکل ده، سړی پکې داسې زر ورسیږي. ځکه بیا په منځ کې زه تقریبا 2.5 کاله د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره مصروفه وم، هغې نه وروسته یو کال کېږي چې په معترضو وکیلانو کې یم. د خپله هره ورځ تګ غواړي، هلته مسایلو ته رسیدل غواړي، په مسایلو کې دخیل اوسېدل غواړي، دا یو کافي وخت غواړي ځان ته چې سړی باید ورسره مصروفه اوسي. هغې د خاطره تقریبا د درې نیم کاله کېږي چې زه دومره ډېره ورسره مصروفه نه یم، نور همکاران پکې کار کوي، ولی هدف ته بیا هم هغه یو دغه ده، یو اصطلاح ده وایي چې سړی باید د زړه خبره وکړي. د زړه خبره مې دا ده چې هدف ته رسېدل یم نه یمه او مشکله به وي چې داسې زر وم رسېږم هغهسته، ځکه موږ ورځ په ورځ ګورو چې مشکلات له حده زیاتېږي، ټولنه کې مشکلات زیاتېږي، ښځې متاسفانه اوزګاري کېږي، په اخلاقي لحاظ باندې ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي او پیدا کېږي، او بیکاري خو یو د هغه سترو مشکلاتو نه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
د ښځو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسې د پلان او پالیسۍ رئیس پاتې شوي او ولې مو هغه دنده پرېښوه؟ آیا د ولسي جرګې لپاره؟
البته غواړم خپل دوستانو ته دا خبره وکړم، کله چې زه افغانستان ته راغلم یو اتیا دوه اتیا کال کې زه د ښځو چارو په وزارت کې وم، او د هغې نه وروسته زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت کې مې تقریبا درې کاله کار وکړ. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم، یعنې د کلو چارو وزارت مې د ولسي جرګې لپاره پرېښود، هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم.
کوم برخه کې تاسو ته دندې خوند درکوو او غوښتل مو په هغه برخه کې ډېره پاتې شي؟
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولی شي لخنه ښه کار، لخنه ښه جامه، لخنه ښه سبق، لخنه ټولنیز ژوند ولري. ښکاره خبره ده چې د وزارت د کار نه د پارلمان کار به پرستیژ وو، لوړ وو، او زموږ دوره اوس د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو طلایي دوره وه، څرګنده ده چې ډېر یعنی یو باعظمته وظیفه ده پارلمان کې. چې تر هغې وروسته کله چې دوهم ځل مې ځان کاندید کړ، متاسفانه رایه مې وانخیسته او رایه مې د کمیسیون نه ده اخیستې. خلکو ته دا وایم، زه د خلکو نه مننه کوم، خلکو خپل لطف کړی، محبت کړی، رایه راته راکړي، ولی کمیسیون متاسفانه مشکلات درلوده، ټول ولس په دې باندې پوهیږي. خو هغه څه چې زما دپاره ډېر له خاطراتو نه ډک ده، پارلمان ده، بیا تر هغې وروسته کله چې زه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې وم، همکاران او دغه چاو سره چې ما کار کوو، مثلا ماشومان کودکستانونه، مثلا روزنتون، د روزنتون ماشومان اوس هم چې ما ته ټلیفون کوي چې رانه پوښتنه وکړي چې مور جانې ته چیرته یې، زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې حداقل ما اوس یو کال کېږي چې زه د وزارت نه وتلې یم، خو کله چې ما ته زنګ راشي زه داسې فکر کوم چې زما خپل اولاد، یعنی داسې چې په هر ځای کې سړی کار وکړي، کله چې سړی دلچسپي ولري له کار سره او یو ژمنه له کار سره ولري، د شک نشته ده چې دوی له خپل کار سره خوشاله وي. او زما د پر ډېرې له خطرو ډکې دي زما د کار ځایونه ټول.
بله، تاسو کله چې پوهنتون په کابل کې ولوسته، آیا د پاکستان ته مهاجر شوي چې بیا مو هلته ماسټري واخیسته او په دوه بیلابیلو برخو کې تاسو ماسټري اخیسته؟
شرایط هم داسې وو، یوازې زه نه وم، ټول افغانستان هم په همدغه شرایطو کې وو. کله چې ما فکولټ خلاص کړه مون پاکستان ته مهاجر شو ما افغانستان کې کار نه وکړای کله چې زه فاکولټی ته تلم فاکولټه مې په خپل خوخه نه بلکې د کورنۍ په خوخه باندې انتخاب کړی و زما د ژورنالیزم سره ډیره زیاته علاقه مندي و او د کورنۍ مې د حقوق سره ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو نو دغه علاقه مندي دا و چې زه باید حقوق وایم او البته کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت هغه دا و چې هغه به د فکر کاوه چې ورځ به زه وکیل یم وزیر یم زبا څارنواله یم قاضی به یم ولسواله به یم دا شاین دوی البته ماته په ذهن کې هم دا شی را کړی چې حقوق دغه شی نه لري نو او زما ژوند او علاقمندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره و نو چون د کورنۍ په خوخه تلې و ما کله چې مونږ فاکولټه خلاصه کړه زما فاکولټه خلاصه شوه مونږ مهاجر شو لاړو پاکستان ته لاړو په پېښور کې اوسېدو یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه مې راغله ما ته یې ویلي چې که ته په داسې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي دفتر کې نشته نو ما ورته لږ کار خو به کوم ویلې چې یوه د کالې ګنډولو مؤسسه ده که ځي هلته زه به دې بوزم لاړ به شو هغه رئیس به خیاتی مزدا وه هلته چې لاړو هغه رئیسه د ناروې وه خو ما سره یې خبرې وکړې چون زه په انګلیسي باندې بیخي نه پوهېدم په یوه کلمه هم نه پوهېدم د مصاحبې نه وروسته راته وویلې ویلې ډېره خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې خو ویلې افسوس په دې کوم چې انګلیسي دې نه ده زه ویلې ته مجبورې چې خیاتي وو ویلې که نه ستا دپاره دفتر کې ځای وو او ما به په ډېر افتخار باندې دا کار کړی و چې د افغانستان نه یو تعلیم یافته ښځه راغلې ویلې ځکه مونږ همیشه د کمپ ښځې ګورو کمپ کې ښځې چې دي هغه ښځې دي چې میلیون په کورونو کې قید کړي دي او یا هغه ښځې دي چې غریبانه نه د باندې خاصو په سیمځي واخو په سیمځي او ګلم په مخ د څارویو په فضله موادو په سیمځي ټولو پسې هغه ښځې ویل مونږ مشکله ده اوسه پورې همدانه دي لیدلی چې یو باسواده تعلیم یافته فاکولته ویلې ښځه دې راشي مهاجرت کې په هر صورت کار مې د هغې نه شروع کړو خو دوه درې ورځې مې خیاطي وکړه هغې نه وروسته بیا مې اداره کې کار شروع کړ او د ټولو نه جالبه خبره چې غواړم تاسو سره یې شریکه کړم البته د ازادۍ راډیو محترمو همکارانو سره اوریدونکو سره ښځې ماته ویلي چې ویلې آیفي چې انګلیسي دې زده نه ده ما ورته لزه تاسو ته ډاډ درکړم چې یو کال کې به زما انګلیسي زده شي هغې وخندل یعنی چې انګلیسي دومره ساده نه ده چې یو کال کې سړی زده کړي کله چې یو کال وروسته دې ښځې خدای پاماني کوله نو ماته ویلې چې هغه خبره چې یو کال مخکې راته کړې وه ویلې زه اوس په دې باوري شوم چې افغانان ډېرې بااستعداده دي نو ما هغه وخت دومره انګلیسي زده کړې وه چې هغې سره مې خدای پاماني وکړه هغې نه مې مننه وکړه او هغې ته چون یو دوره د کار هلته پوره شوې وه ما ته یې نه من هیسته چا چې هلته مشرتوب مې درلود تې نه مې مننه وکړه نو ما ته یې ویلې زه په دې باندې باوري شوم چې افغانانو ښځو کې واقعا ډېر استعداد شته دا مې بالکل هېره کړه چې زه یوه لوستې ښځه یم حتی لیکنه مې درې څلور کاله مې هېڅ شی مونه لیکل ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې څنګه کولی شم هغه غریبو خلکو ته چې هغوی اړتیا لري دې ته چې باید ورسره مرسته وشي ورسره مرسته وکړم تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کې چې ورسته ته مخکې باندې خبرې وکړې فکر کوم یې کوي مخبلا دوهمه شیری ټولګه چاپ کړه چې بیا هغه وخت ورو ورو بیرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم د ژوند د ټولو ناخواله سره
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې بیا کله افغانستان ته راوګرځېدې
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو خو یو لس کاله چې زما د ځواني اوج کلونه وو زما د پاره د بریالي توپ وړل او د زما د بریالي توپ هغه ډیر برنۍ نقطه وه هغې نه بیا کاناډا ته لاړم درې کاله مې هلته تېر کړه او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی بیا د ښځو چارو وزارت زما نه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم بیا بیرته افغانستان ته راغلم نو هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې خو کله چې بیرته راغلم بیا مې خیاطي نه ده کړې بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمان وو او هغه څه چې زما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې دپاره که زما لاسنیوی د دې دپاره کړی و چې زه باید د خلکو خدمت وکړم او هیله منده یم چې تر څو چې زه ژوندی یم زه د خپل ولس د خپلو خلکو او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم
په تېرو کې مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود کومه ټولنه وه په هغه کې مو غړیتوب درلود کوم مشري ستاسې په غاړې وه که لږ معلومات هغه پاره هم راکړي.
د څه د چې حکم کسان چې د حرکت خواتر یعنی حرکت کوي او په ودریدو باندې هیڅ کله اکتفا نه کوي، حرکت کوي مخ په وړاندې ځي، هغه په هر ځای کې او په هر ټولنه کې چې ځان تخفل لاره مومل شي په ډیر اسانه مومي. نو کله چې زه کاناډا ته لاړم مالته د ښځو په هغه کومه ټولنه چې موجوده ده د افغانانو ټولنه او یو بله ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه چې هغوی سره مې هم کار کوو. او بل هغه څه چې زموږ دپاره ډېر زیات مهم دي په افغانستان نه د باندې لکه د ازادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ، دغه ورځې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې دوی په خپلو منځونو کې دا ورځې ونمانځي او د دې ورځو یاد وکړي او خپلو بچیانو ته دغه ولري، دا زیری ولري چې دوی افغانان دي او دوی شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید دوی هیر نه کړي. نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کوو او خپلو بچیانو ته، کورنۍ ته او هغوی چې د افغانستان نه لرې ژوند کوي هغوی ته مو دا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان نه که لرې هم یو د خپلو ویاړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو.
فکر کوم یو اړیکه لرو، دا اړیکه به راواخلو. ښاغلی پښتون، ښه راغلاست له فاریابه. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
تشکر، واقعا زه ډېر خوشحاله یم. دا مې دوم وار دی که مې درېم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې او واقعا موږ په داسې مند وو په داسې ویاړ چې موږ یې لرو. دا په ځای دی چې په سیاست کښې هم ده وسیله هم تېره شوې هم ده، موږ د دې شعرونه اورېدلي دي. جان مننه یو کامیابه مور او کامیابه کې د دې ځین پوښتنه دا ده، په شپاړسمه دوره کښې خو تاسې واست په تقریر دوره کښې په دا اولسمه دوره کښې څه باعث شوه چې تاسو ناکامه سواست؟ د دغه ناکامۍ پلله چا پر غاړه باندې اچوي؟ او تاسو په دا لسو معترضو کاندیدانو کښې یاست که نه یاست چې په کابل کښې پښېمانه تاسو هم درولې ده؟
مهرباني.
جناب قاری صاحب پښتون، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ او ستاسو کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاری صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه او هغه څه چې زه غواړم درته ووایم. په شپاړسمه دوره کښې زه پارلمان کښې نه وم، پنځلسمه دوره کښې وم، یعنې د هغې نه یو دوره مخکې وم. او په اولسمه دوره کښې سره د دې چې زما قوم او زما ولایت دا علاقمه دي درلودله چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کړم، خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله مې درلودل چې ننګرهار ته نه شوم تلای. یو زوی مې وړوکی دی، هغه مکتب ته ته او کابل کښې مکتبونه وړ کي، دی مې نه شو کولی چې مکتب نه وباسم، ځان سره یې بوزم هلته. او بله مسله دا ده چې ما داسې فکر وکړو چې ډېر خلک اوس د اطرافو نه راغلي دي، په کابل کښې میشت دي. زه په دې باندې باوري وم چې ما ته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې او نور د نورو ولایتو رایې راته راکوي، نو ما ځان له کابله کاندید کړی وو. او د کابل کاندیدا یو ځلې درویشتمو نوم مې په اول لست د اعلانېدو نه مخکې، بیا وروسته په دا وروستۍ لست کښې چې اعلانېده دوستان زما آواز اوري، کمیسون یې اوري، په کمیسون کښې زما لست و. اما له نیکه مرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان کړه، بنان زه په هغې کښې رانغلم، ځکه چې حکومت به مهغه کسان اعلانول کوم کسان یې چې خپله غوښتل. ډېره زیاته مننه که ژوند و، بیا بل ځلې د فاریاب نه ځان کاندیدا وم.
عبدالقیوم له کامۍ نه اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، ښه راغلی خپرونې ته.
ډېره مننه عبدالقیوم ملحمي م کامۍ ولسوالۍ نه، ته احترامات او سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني. نظر لرئ، پوښتنه لرئ، مطرح یې کړئ.
بیا دغه پوښتنه کوم چې تاسو خو شاعره دغه معلومات را کړه چې ته اوس په دې خیرني کوم شعر باندې کار ته او لومړنی شعر دې کوم وو او مونږ د وطن باره کښې یو شعر درې بیته نو ډېر بخښئ.
جناب ملحم صاحب، ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. ورور، تاسو په دې باندې پوهېږي او مخصوصا ننګرهار چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم او زما لومړنۍ شعري ټولګه په 1982 کال کې کله چې زه د مکتب شاګرده وم او په دې کال کښې زه یولسم صنف کې د زرغونې د عالي لیسې زده کوونکي وم په دې کال کښې خپره شوې ده. تر هغې وروسته لیکنه مې کړې او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې دا وویلې چې زما ځینې کتابونه دي چې خپاره شوي او ځینې کتابونه مې اوس خپرېدو ته تیار دي. زما وروسته لومړی شیری ټولګه یا دوه ټولګي چې اوس می چاپ ته ورکړی دی، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه اخلاص شوی. نوم یې زما د کور مخامخ، او د دوهمې شیری ټولګې نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنی که جنگ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بلاخره دوراری خور آواز پورته نه و، که د کونډې مور اوښکې پاکې وې، نو په هغې صورت کې به بیا ښه شاعري کوم، خوږه شاعري به کوم، له مینې به یې ډکه کوم که داسې ورځ راشي.
دا مو هغه شعر دی چې په دې کتاب کې مو چاپ ته آماده کړی دی. فکر کوم بیا هم یو اړیکه لرو. ګلبهار له کناړه مهرباني وکړئ.
کوم خدمت په نګار کې کړی وي، یعنی مونږ ته یو هغه راوکی چې کړی وي.
وروسته به لیکوالۍ ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو، خو لومړی یې که د ولسي جرګې په اړه ووایي، هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ، څه تغییر مو راوستو، کومې ستونزې مو تر مرکزي ادارو ورسولې؟
مننه. په پنځو کلو کې، ځکه مونږ فکس پنځه کاله کار وکړو، په پنځو کلو کې داسې ورځ نه وه چې زه وزګاره وای، او داسې ورځ نه وه چې زه د خپل محکل سره نه وای. یوه مسله. بله مسله دا ده چې پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د مغه کلی، کور، ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې، هغه د قانون جوړونې د پاره وظیفه او مکلفیت لري. کله چې د قانون جوړونې د پاره مونږ خپل استازي ولېږو، نو مونږ ایواز دې نه چې په دې کار وکړو چې ماته کار پیدا کړی که نه ده پیدا کړی، باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استازی نظر ورکوي، هغه زما نظر ده، ځکه ما ورته رایه ورکړې ده. په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې، په پلي کولو کې، د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې، او ډېری نور داسې مسایل دي. او بله خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل، مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري، مکتب جوړوي، هغه بودیجه اخلي، هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي، بیا تاته نوم ور باندې ږدي چې ما دا وکړه. یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي، چیرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلي جومات وران ده، مونږ ته جومات جوړ کړه، کله کله ماته داسې سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې مونږ دغه جومات چې په دې ښځې یا په دې سړي باندې جوړوو، دا پیسې د کومه کړي، او که فرزن دا پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسوي، بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي؟ په هر صورت د پارلمان د لسو کلو مخکې یا د اتو کلو مخکې هغه دغه به ډېره زیاته مشکل وي، قضاوت به ډېر مشکل وي چې زه تاسو ته وایم څه مې کړي، څه مې نه دي کړي. خو خبره دا ده چې مونږ باید همیشه په دې فکر کې ونه اوسو چې څوک څه کوي، په دې فکر کې اوسو چې څوک څومره شخصیت لري، څومره غږ لري، څومره زمونږ استازیتوب کولی شي. دا به زمونږ دپاره ډېره زیاته مهمه وي. مننه.
که خپل ځان وارزوي، کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلوده، سفرونه چې مو درلودل، څومره مو وکولی شوی د خلکو قناعت لاسته راوړي، خپله دنده ښه ترسره کړي؟
بله، زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداری وایم، ځکه زه دغه ولس چې استازی وم، هغه ولس ما پیژني، ډېر مې ښه پیژني، او زه هم د خپل ولس نه یو ښه دغه لرم، یو ښه برداشت لرم د هغوی د ژوند نه، د هغوی د ستونزو نه، د هغوی هغه څه چې د هغوی په ژوند کې دي. او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په پنځو کلو کې چې زه د ننګرهار د خلکو استازی وم، یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولی شم د ژوند هغه ښه نه ښه شرایط، هغه کوم چې د دوی اړتیاوې دي، کوم چې د دوی ضرورتونه دي، کوم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي، هغه تر حکومت پورې ورسهم. ځکه موږ تاسو په دې پوهیږو چې یو هغه استازی دي چې یا د چا په پیسو، یا د چا په زور، یا څوک خپله نشو ودرولی، بل نفر ودروي، یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري. ما چون په حکومت کې کار کړی و، په لوړو پوستونو کې مې کار کړی و، زه په دې باندې پوهېدم چې د حکومت ژبه کومه ده او په کومه ژبه باید حکومت سره وغږېدل شي. هغې د خاطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده.
تاسې نورو بهرنیو هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل، هغه سفرونه مو د کاري سفرونه و که نه؟ دغسې تفریحي هم تللي او د تحصیل لپاره هم کله مو سفر
تحصیل لپاره مې سفر درلوده. دنمارک ته تلی یم، یو ډیپلوما مې هلته اخیستې ده، او نور د لنډمحاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي د ټولو ته یعنی تقریبا مخکې د دینه چې افغانستان ته راشم د دنیا تلیریشتو هیوادونو ته سفر کړی وو او کله چې بیا پارلمان کې وم د دې لپاره چې په ژبه پوهېدم او اکثرا یا زما کاري سفرونه چې سفرونه مې کړي. خو منتا یو څه چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه، زه ډېره بډایه ښځه یم، زه ډېره غریبه ښځه یم. کله چې یو ښځه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغې مخ په وړاندې بیا یقینا چې د هغې تفریح به دایي چې څنګه کولی شي یو پنځه خبرې زده کړي، څومره کولی شي یو موضوع زده کړي ترڅو د هغې نه په خپل کاري ژوند کې په خپله کاري تجربه کې تینه استفاده وکړي. دنان غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکړم چې ما هیڅکله تفریحي سفر نه ده کړی اته په افغانستان کې دننه.
فکر کوم بیا هم یو اړیکه له کامې لرو، مهرباني وکړئ.
وعلیکم صابر محمد نګرات نه خبرې کوم. السلام علیکم
صابر محمد، ښه راغلی.
الله دې عزت کا خپل ګران درنې خور ته سلامونه تقدیم. الله دې موفق او خوشاله لري. مشهور خبره د عبادت او اطاعت وکړه. دا دې دنې دې نه پیژنم ډیر او مهربان خزه دا ډیر ښه پاکه خزه دا عبادت او اطاعت هم کوي. او بل خبره دا چې دې خاون چې هغه موږ پیژنو ډیر مبارک دي، کورنۍ سړی دی، ډیر ښه سړی دی. الله دې وطن ور همت ورکړي، همت کوي.
هم دې کتابونو خبرې وکړو. آیا دا کتابونه مو ځینې ناولونه هم د ژوندلیک او سفرنامې هم پکې موجودې دي؟
ډېره زیاته مننه اول د جناب مومن صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د ستاینې نه او د دې نه چې ما پیژنئ. ما هم د خپل ولس په پیژندنه کې په اصطلاح هیڅ کله خطا نه ده کړې، ځکه زه په دې پوهېږم چې زما ولس د درناوي او د دې چې زه ورسره مینه ولرم د هغې وړ ده. مننه. البته یو څه وخته پورې مې شعر لیکلی، بیا مې یو څه دغه پکې وشو چې ادبي ټوټې مې لیکلي او بیا هغه کتاب چې مې خپور کړی څو ګام وړاندې هغه یوه کیسه ده. د سهار نه شروع کیږي او د ماښام په تیارې باندې ختمیږي. بیا همدغه کتاب مې په دری باندې ترجمه کړی، در میان دود و آتش نومیږي او د استاد سلطان عزیز ملنګي د ملنګۍ کچکول، د بی بی مستوره شال، د زړه غږونه او د پړونی شیری ټولګي دي دواړه چې دا مې لیکلي، د دې اهتمام او په دې مې کار کړی او تکمیل کړی مې دي. اوس مې کمپوز کړی مې دي او ډیزاین کړی مې دي، چاپ ته مې ورکړي چې انشاءالله که ژوند دا پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده. او لنغری تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا ځکه څو ځلمې مرکه کړي، دا د پخلی دغه ده. زه غواړم چې پخلی په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي، تر څو پښتنې نجونې په دې باندې وپوهېږي چې څه پخی څنګه کوي. د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته مېلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې چې ټول به کېدای شي لس کسه به ناست و. څلور غوری غټ غټ وریجي چې دا واړه غوری حد اقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې و، چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي. اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې مېلمه راځي نو دومره شی پخوي چې بیا پیپیږي نه، یخچال هم نه وي اکثرا په اطرافو کې، چې دا ډوډۍ وغورځوي، دا چاته ورکي، همسایګانو ته ورکي، په دې ټولو باندې ځکه ترتیب او تنظیم یې نشي کولی. هغې خاطر زما دا کتاب ښکاره ده چې یو تعداد ته به ډېر خوند ورکړي. دا زما دغه نه ده، زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده، ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم. دا یو تحقیقي کار و، خو یو هغه د خوند کار. ښځو ته ګنډل او پخول دا دواړه د ښځو د ژوند یوه برخه ده. تا که ډاکټر یې مثلا ډاکټر صاحب نسرین نوري اخیل هم خپل کالي ګنډي، هم آشپزي کوي، هم ډېره ښه جراح ده، ډېره ښه ډاکټره ده. یعنی یو ښځه د تخصص سره کولی شي چې کاري مهارت هم ولري، د مهارتونو نه هم برخمنه اوسي.
بله، به هم ډېره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله، راغلی سټوډیو ته. کور مو ودان که څه هم ډېر مصروف وي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نور خبرونه سره هم پاتې شئ.
چنار چیالا کان سے ملا مزے مشران چی گوند ماشی مشران چی گوند ماشی نکشران سے ملا مدی سنگیر چنار چیالا کان سے ملا مزے مشران چی گوند ماشی یه باش به ته با قدرت های پس مرگ و زد جزد و این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو هم خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفل است نشده بین ما نیست اوزا و همین بار بش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم دپوه آلمانو پمازو کیچن پاپی دپوه آلمانو پمازو کیچن پاپی دپوه به سوادا شودا گانس ملامتی سپینگی چینار چیالا گانس ملامتی شانچی گوند ماشی